دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو په ننګرهار او ختیځو سیمو کې د زلزلې له کبله د اړول شوو تلفاتو په جزئیاتو خبرو، همدارنګ مو په بلخ ولایت کې د راغلو سیلابونو له کبله په رامنځته شوو ستونزو خبرو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
ننګرهار کې زلزلې یو تن وژلې او 15 نور یې ټپین کړی دی. او د لوړو زده کړو وزارت او د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې ترمنځ نن د 290 میلیون ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل: ناتو له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپل خوره کې د هغو وسلوالو سخت دریځو پر ضد اقدامات وکړي چې پر افغانستان حمله کوي. د ناتو سازمان عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون ناوخته په بروکسل کې یو ځل بیا وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو او وسلوالو خوندې پټنځایونه شته او د لمنځوړلو لپاره یې باید پاکستان اقدام وکړي. د هغه په وینا د پولې له پورې غاړې دغه حمله په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ناتو هلې ځلې زیانمنوي. راسموسن وویل چې د دې بریدونو لپاره به ناتو خپلې جګړې ته شدت ورکړي. راپورونه وایي چې د زلزلې له امله په جلال آباد ښار کې یو ماشوم وژل شوی او 15 کسان ټپیان شوي دي. نن له غرمې وروسته د ریختر 15.9 درجې زلزلې د هیواد ډېرې برخې ولړزولې. راپورونه وایي چې د دې زلزلې د مرکز په اړه بیلابیل راپورونه خپره شوي. ځینې راپورونه وایي چې مرکز یې د لغمان مرکز مهترلم ښیي او ځینې نور بیا وایي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و. د ننګرهار د ملکي روغتون چارواکي وایي چې روغتون ته د دغه ولایت له بیلابیل سیمونه 15 تنه ټپیان ورول شوی دي. له بلې خوا د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې د دې زلزلې له وجې د یو کور د پریوتو په پیښه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په درې ولسوالیو کې له سختو اورښتونو وروسته په راوتلو سیلابونو کې 14 تنه مړه شوي دي او 4 نور لا درک دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد افضل وایي چې تر اوسه د سرر کمیټې دغو کسانو ته مراجعه نه ده کړې او خلک له بد وضعیت سره مخ دي. له بلې خوا د دې ولایت د سرې میاشتې د ټولنې رئیس ډاکټر محمد آصف وایي چې له 10 کسان په دې پیښو کې ټپیان شوي دي. او د لوړو زده کړو وزارت او د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې ترمنځ نن د 290 میلیون ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شو. د لوړو زده کړو وزیر عبدالله عبید وویل چې دغه مرسته به د یو 15 کلن پروګرام په چوکاټ کې د پوهنتونونو درسي کیفیت د لوړولو په برخه کې ولګول شي.
کومې پیسې چې د دې پروګرام د تطبیق لپاره د 15 کلن پروګرام لپاره یو USAID لخوا مرسته کیږي 290 میلیونه ډالر دي چې په دې 290 میلیونه ډالرو باندې موږ لس پوهنتونونه به تر پوښښ لاندې راولو.
په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا د نړیوال پرمختیایي پروګرام رئیس وایي د غمرستې کولای شي چې د پوهنتونونو د پرمختګ سبب شي. د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له فریدی هوټ سیفی ناوړی.
لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، په دې هیواد کې زلزله شوې ده او د متحده ایالاتو د جیولوژي د سروې له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 15.1 چې له پاکستان سره سرحدي سیمې هم ولړزولې. د پاکستان د هوا پیژندنې دفتر وایي د ریختر په کچه 6.2 درجې د زلزلې سخت ټکانونه په کابل او اسلام آباد کې حس شول. راپورونه له هند څخه وایي چې د زلزلې ټکانونه په پایتخت نوی ډیلی کې هم ودانۍ ولړزولې. دالانه د سرګند چې زلزلې کوم ځین په پاکستان او هند کې اړولې دي او څوک یې ټپي کړی دی کنه، خو لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، افغانانو ته یې د سر او مال ځین اړولې دي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې یو وشتنه د چین په جنوبي ایالت شینجن کې چې قومي شخړو ځپلې وژل شوې دي. سیمه ییزو مامورینو د فرانسې خبري اژانس ویلي د پیښه د سه شنبه په ورځ شوې ده. د چین رسنیو ویلي چې نښتې د دې ولایت په لویدیز بیچو سیمه کې وروسته له هغې پیل شوې چې یولس وبښئ چې پولیس یو کور ته چې ګمان کېده پکې بسلی دي ننوتل. په راپورونو کې د نښتې ترهګر عمل بلل شوی دی. د سیمه ییزې دولتي ویبپاڼې د راپور له مخې په وژل شوو کسانو کې 15 پولیس او یا هم د ټولنیزو چارو کارکوونکي وو چې 11 تنه یې د ایغوریانو په اقلیت پورې اړه لري. د بنگلاديش پایتخت سیرما د وی اتپوريزه ودانی د نړیدو په پیخي کې لکتر لګه دوه اتیا تنمړ شوی او د ډیرو نورو د مرګ ویره هم شته. د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر محي الدين خان ویل په دې ودانی کې چې د جامو بیلابیل فابریکی وی او په زورګونو کاریګرو په کې کار کاوه په ناقانونه توګه ودانه شوی و. په سلګونو د اطفایي کارکونکي او پوځي ژغورونکي په سیمه کې دي او د لویو اوسپنو لاندې د پاتې شوو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې کوي. یو شمېر هغه کسان چې له پیښې ژغورل شوي شکایت کوي چې د ودانۍ کې د سه شنبې په ماښام درز پیدا شوی و او خلک دې ته هڅول شوي وو چې دا ځای پرېږدي، خو بیا هم د کاریګرو د مدیرانو لخوا ورباندې فشار راوستل شو چې خپلو کارونو ته راوګرځي. په بنګلاديش کې د ودانیو نړېدل ډېر عام دي او معمولا خلک د پولیس او ودانیو په جوړولو کې وزشوي مقررات له نظر غورځوي. بنگلاديش په نړۍ کې د جامو د جوړولو دوهم لوی صنعت لري او د لویدیز ډېرې لوی کمپنیو ته جامې جوړوي، خو هر کله د داسې پیښو ښکار کیږي. د ازادي راډیو ده د متحده ایالاتو دفاع وزیر چک هیګل لکه چې په تیری فبروري کې د دفاع د وزیر په توګه ټاکل شوی، منځني ختیځ ته د هغه د لومړني سفر په ورستیو کې قاهره کې دي. هغه نن د هغو خبرو لپاره چې تمه کیږي د مصر او اسرائیل د اړیکو او د نن د مصر د سیاست په اړه مصر ته رسیدلې. مصر په منځني ختیځ کې د واشنگتن مهم متحد بلل کیږي او متحده ایالات هر کال څه باندې یو میلیارډ ډالر د مصر له پوځ سره مرسته کوي. تر دې دمخه هیګل د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د وسلو یو لویه معامله نهایی کړه. هغه په اردن کې هم تم شوی وو. وروسته د مصر تر خبرو به هیګل متحده عربي اماراتو ته په تک سره خپل اوسنی سفر پای ته ورسوي. تمه کیږي چې هلته به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د F-14 جت جنگي الوتکو د اخیستلو معامله لاسلیک کړي. او د روسیې د شمالي قفقاز داغستان په جمهوریت کې امریکایي چارواکو د دوهمې ورځ لپاره د امریکا په باستن کې د اوږدې ځغاستې په وخت په بمی چاودنې کې د مشکوکو کسانو تیمور لنګ او جوهر سرنایوف له مور سره کتلی دي. د شمالي قفقاز د بشري حقونو مدافع خدا سرتووا نن ازادي راډیو ته وویل له زبیدي سرنایوف څخه د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو په سیمه ییز مرکز کې پوښتنې شوې دي. د سه شنبې په ورځ د متحده ایالاتو د سفارت یو چارواکي دا تایید کړ چې څیړونکي داغستان ته رسیدلی دي. امریکایي مامورینو د مشکوکو کسانو لمور او پلار دواړو سره خبرې کړې دي او پوښتنې ته کړې دي. په دې پیښه کې د وژل شوي کس د میرمن کاترین رسول وکیلې مریم ویزنباوم د سیشنبې په ورځ په رود آیلند کې خبریالانو ته د قربان شوو کسانو د خپګان په اړه وویل: دا وایي ټپیانو او هغو کسانو چې د دې ځغاستې د لمانځلو لپاره راغلي وو او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ، همداشان د رخصتي د کیتي او د هغې کورنۍ ته په عذاب او غم واوښته. په دې پیښې کې د هغې د میړه او لیور شتوالي دوی ټولو ته سخت ټکان ورکړ. تیمور لنګ او جوهر دواړه د اپریل په 15مه د باستن په ډلیز ځغاستې کې پر بم ایښودو تورن دي چې درې تنه یې په ترس کې ووژل شول او لږتر لږه 216 تنه نور ټپیان شول. تیمور لنګ د اپریل په 19مه نیټه په ډزو ووژل شو او د هغه ورور جوهر وتښتېده چې وروسته په هماغه ورځ ناوخته ونیول شو. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دوستانو په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان او شاوخوا سیمو یعنی د پاکستان او ایران په ځینو سیمو کې زلزلې تلفات اړولې دي. همدارنګه په بلخ کې د سیلابونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبل اوښتي. وبوري چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د زلزلې له کبله په ورانیو سربیره مرګ ژوبل هم اوښتي ده. په بلخ ولایت کې وروستیو سیلابونو 14 کسان وژلې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې له مشر دایم کاکړ سره پر همدې موضوع درته مرکه وړاندې کوو. د ناتو منشي په بروکسل کې د سې شنبې په ورځ ویل پاکستان باید وسلوال پرې نږدي چې هلته پناه واخلي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه وکړي. د ناتو د عمومي منشي دا څرګندونې څومره پر پاکستان اغیز کولای شي پر دې موضوع د شکریې بارکزی سره مرکه لرو. که وختونو رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې ازادي او اوریدونکو پروګرام مه هېروئ. د دوستانو لکه مخکې مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، څو ساعته مخکې په کابل شاوخوا ولایتونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شو. ویل کېږي چې دغه زلزلې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې ورانې ویجاړې رامنځته کړي او همدارنګه د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. شاه محمود شینوار چې په ننګرهار کې د ازادۍ رادیو خبریال دی، هم دا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. شینوار صاحب، د زلزلې له کبله تر اوسه د تاسو معلومات څه دي چې په کومو ځایونو کې مرګ ژوبل اړولې؟ د ګوانډیو ولایتونو لغمان، نورستان او کونړ په اړه خو څه معلومات نه لري چې دغلته به زلزله څنګه تیره شوي؟ مننه درنه کوم شاه محمود شینوار وو چې د ننګرهار یې د زلزلې د ورستیو تلفات او همدارنګه د زلزلې له کبله د رامنځته شوو ورانو ویجاړو حال راکو. دوستانو باید یادونه وکړو چې زلزله لا تازه تیره شوې او لکه څنګه چې شاه محمود شینواری وویل، له ډېرو سیمو سره تماس نیول یو څه ستونزمن شوي دي. نشو کولای چې له ټولو سیمو نه په یو وخت درته رپورټونه وړاندې کړو. داسې تمه کیږي چې په دې زلزلو کې به د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم خلکو ته تاوانونه اوښتي وي. د ازادۍ رادیو به په خپلو پرله پسې خپرونو کې هڅه کوي چې وخت په وخت په بېلابېلو سیمو کې تاسو د زلزلې له کبله په رامنځته شوو تلفاتو باندې خبر کو. موږ ته کولای شئ چې که د تاسو په سیمه کې زلزلې تاوان اړولې وي او خلکو ته زیانونه اړولي وي، تاسو کولای شئ زموږ پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ ووهئ، 0 و 7 و 3 3 1 6 زموږ د اوتومات ماشین شمیره ده چې هلته خپل پیغام ثبت کړئ او راته ووایئ چې د تاسو په سیمه کې د زلزلې له کبله کوم زیانونه اوښتي او زلزله څنګه تیره شوې. همدارنګه که د اتصالات تلیفون شمیره لری کولای شي چې موږ ته زنګ او موږ ته اس ام اس را واستوي 903 شمیرې ته او پاغي کې راته ولیکي چې په سیمه کې مو د زلزله څنګه تیر شپه. ځینې سیمو سونه چې دلته راغلي دي او زید اوست ټلیفون د کمپیوټر په سکرین ګورم، وایي چې د ننګرهار، کونړ، لغمان کې 14 کسان مړه او 15 ټپیان دي. د ورور چې خپل نوم نه دی لیکلی وایي چې د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخې دا خبره کوي. یو بل اوریدونکي ویلي دي چې په میدان وردګو کې زلزله وشوه، مالی او ځاني زیان نه لري. دا اوریدونکي حکیم نومیږي. یو بل اوریدونکي د شیرزي په نوم باندې ویل دي چاراسیان تماس نیولې دي او دی وایي چې په چاراسیا کې ډیره زوره ور زلزله و خو د تلفاتو په اړه سند دی ویلي. یو بل اوریدونکي هم چې خپل نوم او ځای نه دی یاد کړی د ننګرهار ولایت نه لیکلي دي چې ننګرهار ولایت کې زلزله وشوه او خلکو ته هم تلفات اړولي خو د دقیقې سیمې او دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. دوستانو باید یادونه وکړو که موږ ته تاسو سمسونه راستوئ نو لطفا خپل نوم، خپل ځای او د زلزلې حال چې څنګه تېره شوه راته لیکلی شئ. دا د ازادۍ راډیو ده.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو زموږ لا ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. راپورونه وایي چې په بلخ ولایت کې وروستیو سیلابونو 14 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور نادرک دي. یو شمېر کسان چې کورونه یې د سیلابونو له کبله خوشې کړي د ځایي چارواکو له نه پاملرنې شکایت کوي. تفصیل له مزار شریف نه د لطیف سهاک په رپورټ کې اورو.
کوم کسانو چې په بلخ ولایت کې د سیلابونو له امله ځاني او مالي زیانونه لیدلي دي د دې ولایت د سیمه ییز چارواکو د نه پاملرنې نه شکایت کوي. هغوی وایي تېره شپه یې په دښتو کې سبا کړې ده او تر اوسه پورې هېڅ کومې دولتي او غیر دولتي ټولنې ورسره مرسته ترسره کړې نه ده. دا خلک وایي که ورسره مرسته ترسره نه سي نو ډېر ماشومان به یې د ناروغۍ له امله ومري. نن شپه د الله نه بغیر موږ سره هېڅوک نه وو. په دې دښته کې مو د ماشومانو سره یو ځای شپه سبا کړې ده. دا چې وایي موږ دولت لرو، رهبر لرو او ملت لرو، دا ټول دروغ دي. موږ د هېچا مرسته تر اوسه پورې نه دي لیدلې. تېره ورځ 2 بجې سیلاب راغلی ده. موږ کلانتره ولسوال ته زنګ وهو اما تر اوسه پورې موږ سره هېڅ راز مرسته ترسره سوې نه ده.
نه جانش ده، نه مالش ده، هېڅ نه شده برادره.
خلک وایي چې د بیرونی آلاتو د مرستې لپاره کومه دولتي اداره چې موجوده ده تش په نامه ده او تر اوسه پورې هغوی کوم مرسته نه ده لیدلې. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي هم د بیرونی آلاتو د مرستو په کمیټې باندې نیوکه کوي او وایي دا کمیټې هېڅ راز مرستې ترسره کړي نه دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد افضل حدید وایي د کمیټې سره هېڅ راز مرستې موجود نه دي تر څو په دې حالاتو کې خلکو سره ترسره کړي. نوموړی د مرکزي دولت نه غواړي تر څو بلخ ولایت کې زیانمنو کسانو سره د عاجل مرستې ترسره کړي.
دې وظیفه او مکلفیت دولت اسلامي افغانستان است که
باید دا دولت وظیفه او مکلفیت ده چې باید په دې حالاتو کې خلکو سره مرسته وکړي. موږ به تر څو نړیواله موسسو ته د ګډوی لاس وګدو تر څو باید موږ سره د کمپلو مرسته وکړي. د بیرنی حالاتو سره د مرستې کومه کمیټه چې موجوده ده هغوی سره هیڅ راستو کې نسته چې خلکو باندې په داسې پیښو کې
متاسفانه که در دسترس ما نیست.
که څه هم خلک شکایت کوي چې هغوی سره سیمه ایز چارواکو تر اوسه پورې مرسته ترسره کړې نه ده اما د بلخ ولایت د مقام د تخنیکي چارو رئیس ذبیح‌الله اختری وایي کومې مرستې چې هغوی سره موجودې وې خلکو باندې یې ویشلي دي.
تعداد زیاد از مردم را به پوهن
دیر خلق مو بلخ پانتون تا انتقال کرل. دیالی چوپان مکتب او همدارنگ ده سخی کمپ پا خوانزوی و کمزای پرزای کرل. مونگا غوی تا وچه دروده ای توزه کرل او کم کمپل او پلاستیکی شپونم چه درودل خلق بانده مو بوجه شل
نان خداشتیم برشان توزه شد.
بلخ ولایت که تیرش پی سیلابونو لحمل تروس پور دیار لستن هم رسیویدی. ده ده ولایت ده چارواکو پا وینا سلها و ساروی لمنز نتلیلیدی زرها و کورونه تخریب سویدی او همدارنگ کرنیزم و کات از زیاد زیان نرسیدی لیدی.
د بلخ ولایت څخه مو د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې واوریدل چې د دې ځای سیمه ییز چارواکي وایي لږ تر لږه 14 کسان تر اوسه د سیلابونو له کبله مړه شوي او یو شمېر نور نادرک دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې په بلخ ولایت کې سیلابونو مرګ ژوبله اړولې کسان د شمېره کمه خي خو تلفات مني او نوموړی ویل چې د چهارشنبه په ورځ بلخ ولایت ته د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د مرستې لپاره سي. ازادي رادیو خبریالی جمیلی ظریف له محمد دایم کاکړ سره مرکه کړې او په پیل کې ورنه پوښتلې چې ورستوي سیلابونو خلکو ته څومره زیان رسولې.
دغه سره چې موږ سره شته دغه څلور ولسوالیو ده د بلخ د ولایت چې هغه نهر شاهي، کسمدې، شورګره او مرمل ده. په کسمدې کې څلور نفره فوت شوي دي او څلور نفره نور له درکه دي او په شورګره کې درې فوت شوي دي او دوه له درکه دي. فقط تلفات انساني او کسان اغم بشوی دی او شپاک کسان در طریق معلوم نیدی که دوی مگه در کم جانا پیدا سی.
بله کاکر سیب دسی پلند توگه کرتو وی چی پا دی چو رزو که کم ولایتونو که دیر سلابون رغلی کم ولایتونو دیر زیان لی دلائی دا
پا دی چو رزو که بخش دیر اغا سلاب راگای فریق سلاب راگای پخوار که سلاب راگای یوان در دکان پا بغلان سلاب راگای نور ولایت که دیر زیاد شدید اغا سلابون رو در رغلی.
بله دو سیلابونو څونه تلفات درلودله؟
تقریبا دا انساني تلفات ډېر کم و، خو بعضې ولایات کې سل کوره، بعضې کې 50 کوره، بعضې کې 200 کوره جوړېږي ویجاړ شوي دي. خو د هغې ارزیابي روانه ده او موږ د هر کور مقابل کې د ارزیابي نه وروسته د دوی ته لږې پیسې ورکوو. WFP او IOM چې غیر غذایي پیسې ورکوي دوی هم کومک کوي.
تاسو څه تدابیر لرئ د خلکو چې تلفات لیدلې دوی سره څه مرسته کولی سئ؟ او د دې د نورو سیلابونو په نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو د مخنیوي لپاره څه تدابیر لرئ؟ په دې هکله کله داسې معلومات راکوئ.
تاسو پوهېږئ مخکې چې د سیلاب وخت راشي موږ درې میاشتې مخکې د دې پلان جوړوو. البته پلان خو په فرادو کال کې جوړ شوی وي، خو هغه بیا پلان یو وي هغه د UN جوګانو او د دولت دفتري وزارتونو او مستقلې ریاستونو سره ګډ سره مې سره ګډ موږ دا پلان جوړوو. د پلان مطابق د دوی په زونونو کې په UN او جوګانو په زونونو کې او خپله دولت په راحتو کې دوی غذایي او غیر غذایي توکي هلته د مخکې نه زیات پیدا کوي چې کله سیلابونه راشي هره دفه وشي بیا د هغه نه استفاده کوي او دغه کار مشکله دی. حتی موږ بیا نغدو پیسو هم خپل دفترونو ته ولېږلې چې د هغه له استفاده سره دوی وکولی شي حتی که ګرمه غذا څه ضرورت وي او یا هم نور غذایي توکي مثلا ضرورت وي هغه وخت وي. په دغه سیلابونو کې موږ سره نه تنها یوازې ملګري ملتو او انجیوګانو چې هلته دفترونه لري بلکې د پولیس سرحدي او د وزارت دفاع هم مالي او غذایي هغه کومک پیدا.
بلې یوه وروستۍ پوښتنه کاکړ صاحب که درته ووایي چې کوم ولایتونه تر ګواښ لاندې دي چې په دوی کې به هم سیلابونه راسي او د مخنیوي لپاره یې د تاسو څه کړي؟
چې د ګواښ لاندې دي لکه پروان دی، کاپیسا دی، بغلان دی، تخار دی، کندز دی، بلخ ولایت دی، جوزجان دی، سرپل دی، حتی سیلابونه نور ولایاتو کې هم لکه پکتیا او ننګرهار، لغمان دي چې د سیلابونو خطر شته دی. او موږ دغه پیشبیني کړې ده چې سږ کال به دا سیلابونه ټوله وي او وګڼه چې د دولت وسه ده او د دیوال موږ هلته غذایي او غیر غذایي توکي او نغدې پیسې ذخیره کړي دي.
دوستانو په تیر خبرونه کې مو په تیر خبرونه کې مو د بلخ ولایت د سیلابونو په اړه ریپورت درلود. د سیلابونو سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه مو د بیړنیو حالاتو د کمیټې د مشر محمد دائم کاکړ سره د ازادي راډیو مرکه واورېده چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر دی. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خبرونې په سر کې مو د افغانستان له ختیځ څخه د زلزلې له کبله د تلفاتو رپورټونه لرل او له اورېدونکو مو غوښتل چې موږ ته د خپلې سیمې حال په سمسونو کې ولیکي. یو شمېر اورېدونکو سمسونه راستولي دي. مثلا یو وایي سلامونه صابر حمیم یم، له کابل نه زلزله ډېره سخته وه خو تلفات نه لرل. د ننګرهار د خیبی ولسوالۍ یو اورېدونکي اجمل شګیوال راته لیکلي چې زلزلې شدت زیاتو خو د ام وای چې د تلفاتو په اړه څه نشي ویلی. د کابل د ګلباغ په سیمه کې زلزلو د خلکو ځینې ودانۍ نړولې دي. رباني یوسفزي په نوم باندې د اورېدونکي پیغام راستولی. علی حیدر له ننګرهار د خیبی ولسوالۍ نه لیکي چې څلور کوټې د زلزلې له کبله غورځېدلې دي خو څه زیان یې په سیمه کې نه دی اړولی. د لغمان نه یو اورېدونکي چې نومینه دی لیکلی ویلي دي چې په لغمان کې د وکیل آباد په سیمه کې زلزلې دوه کسان زخمیان کړي او یو مړ دی. عبدالرحمن قادری له کابل نه دی وایي چې په کابل کې هم زلزله وشوه لیکن د تلفاتو معلومات نه لرو خو قوي زلزله وه. الیاس د جلال آباد نه وایي چې دوی په ښوونځي کې وو، البته په کورس کې وو او د زلزلې پر مهال ټول خلک ډېر وویرېدل او له کوټو راووتل. او ارشاد احمد د ننګرهار نه وایي چې ده ته چې څومره معلومات رسېدلي په زلزله کې تر اوسه پورې 14 کسان مړه شوي او په بېلابېلو سیمو کې 3 نور ټپیان دي. دوستانو باید یادونه وکړو چې دا زموږ د اورېدونکو پیغامونه دي چې کومې موثقې سرچینې تایید کړې نه دي، یوازې اورېدونکي دي چې د خپلو سیمو حال موږ ته لیکي. دا د ازادۍ راډیو ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې
په خپل وخت لا ازادي راوړي.
د ناتو مونشي په بروکسل کې د سې شنبه په ورځ ویل پاکستان باید وسلوال پرینګ د چالت په ناو اخلي او له هغه ځای پر افغانستان بریدونه وکړي. د اندرس فوګ راسموسن د دې سرګندونو په اړه احمد شیبر د افغانستان د ولسی جرګې لغړی او د سیاسي چارو لسیولون کې شکریې بارکزي سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلې دي چې د پاکستان په اړه د اندرس فوګ راسموسن د سرګندونې تر پخوانیو د الفاظو له پلوه یو څه جدي دي. شکریې بارکزي په ځواب کې ویلي
دا خبره پر ځای خبره ده او هیلم دا ده چې کچې نړیوال مرستې خپل د ناتو مرستې نه پاکستان سره د امریکا مرستې پاکستان سره دا ټول د دې سبب نه ګرځي چې برخلاف سربیره پر دې چې جګړه مخصوصا په قبایلي سیمو کې ورته د پایتکې کې نه ښودل شي او هغه تونجاري خلک د فعالیتونو مخنیوی ونه شي چې دا پیسې چې د دې د خوا څخه ورکول کېږي د هغوی په فعالیتونو باندې مصرف شي، ځکه چې په تېر څو کلونو کې کومې مرستې چې پاکستان دولت ترلاسه کړې دي د مبارزې په ځای د تروریزم تقویه وه.
ناتو که چرته جدي له پاکستان خوشتي چې په قبایلي سیمو کې عملیات وکړي او د ترسانو پر ضد عملیات وکړي، نو پر اسلام آباد فشار راوستلی شي؟
اسلام آباد هم مهم دی، مګر زه فکر کوم تر اسلام آباد راولپنډي به ډېره مهمه ای چې د غوب سر باندې منظم فشارونه وارد شي.
تاسو سویل راولپنډي مطلب مو دا دی چې د پاکستان پر پوځ فشار راوستل شي؟
د پاکستان پر پوځ باندې، ځکه چې د پاکستان ملکي حکومت سره دومره قوت نشته او دا متاسفانه د پاکستان اوس دی چې تر ننه پورې ډېرې پیسې او مرستې ترلاسه کړي ده.
پاکستان خو مخکې هم ویلي وو چې د هند په سرحد کې له هند سره ستونزه لري او دومره پوځیان نه لري چې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په غرنیو سیمو کې له طالبانو او القاعده سره جګړه وکړي، نو کېدای شي چې دغه دلیل بیا ناتو او بهرنیو ځواکونو ته وړاندې کړي.
حتی اقل که چیرته دوی د مبارزې سره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تعهد نه لري، په خپل راولپنډۍ کې دی هغو ته ځای ورنه کړي. حداقل دوی هغه توندلارو سره تفاهم نامې او موافقت نامې لاسلیک نه کړي.
مثلا په دې برخه کې تاسو فکر کولی شئ چې ناتو او لویدیز مستند دلایل پاکستان ته وړاندې کولی شي؟
تر ټولو نه ښه دلیل به مغې چې څو کاله مخکې له نن نه د پاکستان فوج د توندلارو سره یې موافقتنامه په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې امضا کړله. که چېرته ستاسو د سوات په یادي د لال مسجد قصې په یاد هم کې او د وزیرستان هغه موافقتنامه هم په یادي، نو ښه مهر د تایید په هغو ادعاګانو باندې چې د افغانستان د چارواکو د خوا څخه وخت په وخت ویل کېږي. او همدارنګه هیرم نه شي چې حتی څه کالې عمران خان چې غوښته د پاکستاني هغه سیمو ته لاړ شي چې هلته تندره و میشته و، نو تاسو ولیدله چې هم دوی دومره واک اختیار ورسره و چې ځان ورسوي، خپل خبره ورسوي، حتی د افغانستان پر ضد باندې جهاد اعلان کړي.
نو کبیرته د مرکې پایل ته راوګرځم. شکرې بارکزي، فکر کوي چې د اندرس فوګ راسموسن دغه خبرې چې پاکستان ته ویلې چې جدي اقدام باید وکړي، ستاسو په نظر جدي ده دا خبره؟
زه فکر کوم چې راسموسن سربیره پر دې چې پاکستان ته وایي جدي اوسي، دا په کار د ناتو باید خپله جدي دریس ولري. آیا دوی بیا هم د پاکستان په مقابل کې انعطاف پذیرۍ او مصلحت طلبۍ ته شاکېږي نه؟ او پاکستان هم باید په دې باندې ځان پوه کړي چې دې نه وروسته نشي کولای په یو مخ باندې دوه مخیزې سیاست مخته ویسي.
شکریا بارکزی چې د افغانستان د ولسی جرګې کې استازی و، همدارنګ د سیاسي چارو کارپوه ده. تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. او سم د
غمونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شميري لاري ازادي رادیو ته راستول دي.
او سم د زلزلې په اړه د تاسو څو پیغامونه راخلو. د لغمان ولایت نه یو اوریدونکي چې روح الله امین نومیږي یو پیغام راستول دی، وایي چې په مرکز او شاوخوا سیمو د لغمان کې زلزله وشوه، کورونه یې په یو نیم ځای کې اړولي خو د ده په وینا تلفات نه لري. یو بل اوریدونکي د پکتیا نه په پیغام کې لیکلي دي چې پکتیا کې زلزلې ځاني او مالي تاوان نه دی رسولی. په ګوشتي نه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی ویلي چې په ګوشته کې درې نفره مړه شوي دي. بل اوریدونکي وایي چې زه ذبیح الله د شیرزادو ولسوالۍ څخه یم او د ننګرهار په شیرزادو کې زلزلې دوه کسان ټپیان کړي او یو تن مړ دی. ساجد خوګیاڼی د ننګرهار څخه لیکي ډېر زیات زیانونه د ننګرهار ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې د زلزلې له کبله اوښتي دي.